افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم، تاسو د دې رادیو ته غوږ یاست. بلې وساته خبرونه مو پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرووري چې د افغانستان د کورونی چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې داعش ډله ماته سوي ده. نور مسائل هم په دې خبرونه کې څیړو، خو پایل خبرونو کېږي. د امریکا یو عالی رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسله وال وژل شوي چې 4 تنه پکې پاکستاني اتباع دي. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل شوی دی. امریکا د ګډو ځواکونو لیدرستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي، تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حمله لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ شوی. تروسا دغه ماموریت نه دی بشپړ شوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحده ایالاتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دی را دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي مهال ویش سره سم د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې ده چې د ولسمشري کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د دغه محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د زینو لوریو هغه اندیشنو ته په پام سره چې شاید د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډیږي وویل چې کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مون نهایی کوشش هم دغه دی چې په نتیجه چې د اقرب دروښتمه ده د ولسمشر ټاکنو کې د ای فایل اعلان کړو، خو مون مشروطي بللې وي چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات منتظر ورکوونکو راکړي، د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول دغه پر اساس باندې مون کولای شو. اما د ملوک 15 ورځې ځین معلومات ورکوونکو منتظر راکړي، خو اوس هم مون نهایی کوشش کوو تر څو وتوانیږو د اقرب دروښتمه د ولسمشر ټاکنو کې د ای فایل اعلان.
د ولسمشری انتخابات د تلی میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل،
د یکشنبې په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځیاریوب، زورمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون 14 تنه ترهګر وژل شوي دي.
حسرت وایي په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلول طالبان وژل شوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل شوی وسلول د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځیاریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو، او بل د دوی بل سر ګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زورمات کې هم د دوو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنې کې وژل شوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلولو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی و. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمیر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي، په موړي کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بل پیښه کې د پنجاب ډیرا غازی خان ته نږدې پر یو پوسټه د موټر سایکل سپرو وسلول په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر یو لاروي او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلول هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لري سوي په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ شي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیاتره وګټي دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 24 موسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون وخت د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډ شپه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لری کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسل کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشری د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2016 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلې چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 6 نیټې ټاکنې څارلې د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. د کورنوي چارو سرپرست وزیر او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ماته سوې ده، خو آیا داعش په ننګرهار کې د بشپړې ماتې تر بریده ځپل سوی؟ له نوریاس نوري نه اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش په ننګرهار ولایت کې چې یو وخت د دې ډلې اصلي مرکز ماته شوې ده. مسعود اندرابي دغه څرګندونې پرون یک شنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او ویل چې په ننګرهار کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې داعش ډله په دې ولایت کې ماته شوې، مرکزونه یې له منځه وړل شوي او کوم یو مرکز کې پاتې هم وي هغه به هم د خلکو په مرسته له منځه یوړل شي. خغلی اندرابی دغه راز وویل چې د دې ډلې وسلوال په وړو ګروپونو کې ځانونه په ننګرهار کې دولت تسلیموي او په نورو ولایتونو کې به هم د داعش وړې ډلې لمنځه یوړل شي. د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له دې څرګندونو مخکې د تېرې جمعې په ورځ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې د ننګرهار ولایت ډېرې سیمې چې هغه په سلو کې 95 یادې کړې د داعش او وسلوالو طالبانو له حضوره پاکې شوې دي. ښاغلی میاخیل هغه سیمې چې تر اوسه پکې د دولت وسلوالو مخالفې ډلې فعالې دي داسې په ګوته کړې.
ننګرهار تقریبا 95% د طالب و داعش د ټول پاک شوی دی، یوازې د حصارک ولسوالۍ پاتې ده او یو څه سیمه په خوږیاڼو کې او دغه د سپین د غره په لمن کې دوه درې نقطې دي چې هغې ته هم پلان لرو په خپل نوبت سره هغه عملي کوو.
د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه له نږدې څاري او په تیر کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د دې ډلې پر یو مهم مرکز د بمونو د مور په نوم یو بام هم غورځولی وو. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغه ادعا په اړه چې داعش ډله په ننګرهار کې ماته شوې له څرګندونو ډډه وکړه، خو دې اژانس د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي نظر راخیستی چې ویلي دي د دې ډلې غړي ورخطا شوي او ځانونه دولت ته تسلیم مووی. خوګیاڼي وویل چې د شنبه پورز هم د داعش 22 وسلوال په دې ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې داعش په دې وروستیو میاشتو کې سخت ځپل شوی او پر دې سربیره چې په سوریه او عراق کې له خپل ځانه اعلان شوی خلافت یې نړېدلی، تېره میاشت په سوریه کې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي په وژل کېدو سره هم دا ډله ډېره کمزورې شوې ده. د فرانس پرس په لیکنه که څه هم د البغدادي او په افغانستان کې له داعش سره د تړلو وسلوالو چې د داعش د خراسان څانګې په نوم یادېږي ترمنځ اړیکه تل مبهمه وه، خو د ننګرهار د ولیویان ښاغلي خوګیاڼی وایي د البغدادي مړینې هم د دې ډلې د قمان او کنټرول تشکیلات مختل کړي دي. ښاغلی خوګیاڼی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
سره له دې چې د بغدادي له منځه تلل د داعش پر ډلې باندې تقریبا تاثیر غورځولی دی، دوهم موضوع موږ د امنیتي قواو پرله پسې عملیات دي چې په ټولو سیمو کې داعش له ماتې سره مخ وو او دوی اړ کړل چې یا له سیمو څخه وتښتېږي یا ځانونه حکومت ته تسلیم کړي.
د امنیتي چارو کتونکو ښایي دغه ادعا له مختلفو لورو وارزوي، خو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي چې په دې برخه کې باید له دقته کار واخیستل شي او په هر اړخیز ډول د وضعیت جاج واخیستل شي. ښاغلی اعظمي تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل،
داعش تر فشار لاندې دی، نظامي فشار لاندې دی، مګر په هېڅ صورت په دا معنا نه ده چې متاسفانه دا ګروپ یې د منځه ولاړ شي په پوره شکل باندې. زه فکر کوم چې اوس لا هم ډېر زیات هڅې ته اړتیا شته چې ترستي شبکه د افغانستان د خاورې څخه پاکه شي.
ښاغلی اعظمي دغه راز وویل چې که په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي، ښایي داعش هغه ډله وي چې د سولې له بهیر سره مخالف یا ناراضه وسلوال له دې ډلې سره یو ځای شي او د افغانستان راتلونکي له امنیتي ګواښ سره مخامخ کړي. په کابل کې ورځپاڼو د ولسمشري انتخاباتو او دریو د بیا شمېرنې پر بهیر لیکنې او تبصرې خپرې کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله د رایو بیا شمېرنې ته ځانګړي کړي. په سرمقاله کې راغلي لیدل کېږي چې ټولې هغه رایې چې تر اوسه غیر قانوني تشخیص شوي د انتخاباتي رایو بیا شمېرنې پروسې کې شامل شوي چې دا یو ځلې بیا موږ له فتنې سره مخ کوي او خواشینوونکی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي خلک حق لري چې د روان وضعیت لپاره اندېښمن وي، ځکه له یوې خوا جګړو زور اخیستی او له بلې خوا حاکمې ډلې هر څه قبضه کړي او اجازه نو ورکوي چې د نورو خپلواکو دیموکراتیکو هیوادونو په څیر خلک خپل برخلیک په خپله وټاکي. هشت صوب ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، پر انتخاباتو د سار بنسټونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر کمشنرانو په دې پریکړه انتقاد کړی چې د سرمقاله لیکونکي په خبره یو شمېر نا بایومیټریک شویو رایو ته اعتبار ورکړی. په سرمقاله کې راغلي د دغو رایو په اړه بایومیټریکي معلومات نه دي موجود. ورځپاڼې د انتخاباتو د قانون یو بند راخیستی چې پکې راغلي هغه رایه با اعتباره ده چې د کاروونکي په اړه یې بایومیټریک معلومات موجود وي، خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر کمشنران وایي د خلکو رایې باید وشمېرل شي او دا چې بایومیټریک معلومات یې په اړه په واک کې نشته د رای ورکوونکي ستونزه نه ده، بلکې د انتخاباتي کارکوونکو ستونزه ده. هوا دولتي ورسپانی لیکلی ولسواکي به هیڅ کله د یو شمیر کسانو د هوسونو قربانی نشي. وړاندې راغلی د یو شمیر ډلو له اعتراضونو سره سره باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي، له دې پرته ځنډ قانوني سرغړونه ده. سرمقل لیکونکي لیکي دلته د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدو ټیمونو د لاسوهنې وخت نه پاتې کیږي او قانون هم هغو ته دا واک نه دی ورکړی. دلته د سار بنسټونه شته چې له نیکمرغه تیرې ولسمشریزې ټاکنې له یو لکو ډیرو کورنیو او نړیوالو څارونکو له لوري څارل کېدی چې دلته د لاسوهنې لپاره هیڅ کوم څه نه پاتې کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور انتخاباتي ټیمونه باید د هڅې ونه کړي چې غنې د انتخاباتو دغه پروسه به بحراني او د 2014 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه بیا تکرار شي. د سرمقاله په پای کې راغلي اوس هغه وخت نه دی چې خلک د دوی په تشو ګواښونو تیروزي، خو دا سمه ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه به خپلې خبرې کوي او ګواښونه به کوي، خو د ټاکنو همدا اصل دی چې یو څوک به یې ګټي او نور ګڼ به پکې ماتې خوري، او د ټاکنو اصلیت هم دا دی چې باید یو څوک په لوی اکثریت ټاکنې وګټي.
وروستی راپور مو دا ده چې حکومت وایي په کابل کې نږدې 80% د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي او دا یو لوی خطر دی. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تیلو دغو ټانکرونو ته خبرداری ورکړي که خپل کارونه له معیار سره برابر نه کړي جوازونه به یې لغوه کړي. امید ظاهرمل په دې اړه جزئیات برابر کړي.
کابل کې د دریم مکروریانو د یو سل یو پنځوسم بلاک خاموش دهلیزونه د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک